او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه یې هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټیکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کومه چې له وړاندې شروع شوې هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی و. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو په کار چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کومې چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنۍ ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي، نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پار یو سپیشل سیکورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلې کې په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره لولسی مشرانو نه د بدل اخیستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې کې د افغانستان د مسلې چابي د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې هم لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو خوځو برابری، د میرمنو او اقلیتی حقونه او جمهوری اقدار شامل دي. په دې اړه نور تفصیل او د دوانو مقالو غټي برخه د اسرار عالم مومن ناورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو د دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایر پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمه دي چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د تواني او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقۍ په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیرې کې کتابونه چاپ شوي دي. له جنوبي پښتونخوا لیکوال او څیړونکي ډاکټر لیاقت تبان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څیړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي چې د نن د مشال مرکه کې اورو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلې پښتونخوا پورې ستاسو د دې لسم کتاب په چاپولو باندې، په کښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو څلوېښتو کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره. نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولې سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردی هیوادو کې د بل نوکری کوي. نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم داسې به په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین. نو ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او دا خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار پر سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و، افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیات موسیقی نه ولا. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلې دی، فنکار نمبرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخستې ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی، او په دې کې موضوعات څه شته په کوم موضوعاتو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چې ولیدي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي او دوی سي دا کار دی یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم په کومه پایله رسېدلی یم او د موسیقي د وجې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي پنځه سوه پنځه اتیا سفیدا کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوم ما کوشش وکړی دی چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو دولس سفید رنګین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر صاحب قدر ته وایست چې د پښتو موسیقۍ ریښې یا تاریخ له کومه ځایه را شروع شوی دی له کومه ځایه داسې وخت معلوم دی تاسو ته څېړنو مطابق کنه
له موږ سره د موسیقۍ په تاریخ په حواله د بامیان په روا کې یو انځور پروت دی چې په هغه کې دوې سرودګورې پیغلې چنګ وایي او د دوی ګوتې چې دي په چنګ پرتې دي دا لرغونی کوم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري دا غره کم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د موږ سره داسې ډبرین انځورونه شته چې موږ زاړه سازونه لکه شپېلې سوال هارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخستې ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې په اوستایي مدنیت کې بودایي سو اسلامي سو په غزنویانو کې بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول خوشحال بابا او موسیقي تصاد زشت لودي دا رقم په هوته کې دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه و امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امان الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې دا هغه پاتې چې دا دورې پرسیوی دی بیا لس کال ما راخیستی دی لسیز می راخیستی دی د 2015 پورې می دا تاریخ که در راخست دی پا دی که زمشتول لرو بر افغانستان پاکستان په هند کی چکم موسیقی و د سوات پر ریاست کی چکم و ولا دا بابو نما راخیستی دی
ډاکټر تابان صاحب تاسو دا بیل بیل دورو زکر وکر دا صورت و غیلی سیست تاسو دا چه کما چیرن کرده چه پا کما دوره که دیر زیاد کار و تصوری پشتو موسیقی پر مخت لیه ده چه مرشد دوره ور تاویلی سو چا تا کما دوره تاویلی
د محمد زی دوره چې د افغانستان کې د کال 1304 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان کښې شوله خو په دې باندې چې کوم امیر شېر علي خان رالی د پښتو موسیقۍ افغاني موسیقۍ دپاره لومړی ګام دا واخیستی چې د لوی هند څخه یې ښه سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستلو او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یوه کوڅه باقاعده دې ته ځانګړې شوه د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورکړه دومره خلک یې وروزلو چې زه په خپله دا ګڼم چې د پښتو موسیقۍ بنیاد هلته کښېښول شو
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې داسې ویل کېږي چې هلته د موسیقۍ له لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقۍ له لارې کېږي خو خپله په پښتنو کې که موږ وګورو کنه دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقۍ ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی وجې څه شي کېدلی شي
پښتانه په موسیقي بیخي ډېر مین دي د کشنی د پیدایښت څه ونیسي د زوکړې څه ونیسي د ژوند چې کوم ټول دغه دي کوزده سوه واده سوه د خوشحالۍ ورځې سوې په دې کې پښتانه موسیقي اتڼونه کوي سندرې وایي که ښځې دي که سړیان دي زموږ ودونه بیا دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډېره ویل کېږي او ډېره تاریخي ناره ده چې وایي بابولال په ودو کې هم به ډول هم به سرنا وي دا رواج په پښتنو کې نو داسې وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راسي هر پښتون خوښوي زموږ داسې میلې وې فرض یې که ما خپله په کوټه ښار کې لیدلی دي چې د ښځو میلې به کېدې دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا به د اختر د دویمې سي د غرمې سي د مازدیګر پورې د ښځو میلې به وي اتڼونه به و دریاوې به ویل کېدې د دوی قانونه به و او یو نارینه نږدې نه سرو تلی دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي چې د موسم له لحاظه د اختران له لحاظ د کندهار میلې کزرا واخم په کندهار کې د ماشومان جلا میلې وي د سړیان د جلا وي د سپنجورو د جلا وي د سنیان د بجلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې بلا کې دي د غره کم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې موږ سترګې نه سپټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندان ته ولې په سپکه ګوري هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا به مډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سګزی سو نو دا کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندرغاړو هم مین دي هغه کم زوړ کنسپټ هغه اوس په ختمېدو دی ختم سوی لا نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته براستو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کدر اوس چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کوم کار سوی دی
محمد دین شواک چې څو وخت پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د سلور مکتبو ذکر کې وکړي چې باغې کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتي دا و چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کړي چې کوم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړي سلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر دو د پکتیا دو جلال آباد کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه توم نه ځیناخې د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور
سره تړلی دی او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستې دي او په دې مې کار کړی دی
تاسو څنګه کار پرې کړی دی څه څه مو راخستې دي په دې مکتبو
د هر سندریز مکتب خپلې ځانګړنې وي ما اول د دوی جغرافیه را خسته دي چې دا جغرافیه د دوی څه ده بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي مې را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کیږي فرض یې کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی هغه غرییزه علاقه ده هلته چې دي اول ډولونه وو دوی به تړونونه کول تر اوسه پورې هغه ډولونه چې دي بیا د دوی په موسیقي رالو هغه تړونونه اوس هم دغه مشهوره دي کېده ګل زمان سره واخې د حیات ګرېزي پورې را واخې عبدالله مکر دای را واخی یا تور په کای دی بند یا بند په بند وتلې ده تک شایسته سره دا ګد چې کوم راغلی د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده بیا کوم شپښو سندریز مکتب لرا سو پښو سندریز مکتب چې دی د دې اغیس چې دی پر فلمي موسیقي هم سوي دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوي دی دلته چې کوم کور نه دی درنه نه نه کور نه دی د کوم ځای سره شیر اخستې دی په دې خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو دا سوي د خپل لغه دی د سواد سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د دې سره تړلې دي نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي څو پیژدانې غواړي دا داسې نه دي چې دغه کړی دی ما یو مختصره خاکه دغه کړې ده دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دي د هغو سندرې چې کمې دي او کم سازو سره ویل شوي دي او کومې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي پخوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه هم موسیقي کرار کرار د دا مکتبو د هغې سره اوځي اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستې دي هغه دغه دي مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریشه لري د پېښور د زموږ د ریشه لري دا نور په یو بل کې سره ګډ وډ دي
او کراسو د کوټې مکتب ته د کوټې په مکتب کې مو څه شرح اخیستي
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټول پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیستې دي په دې مرکو کې چې دوی زموږ کوم میلې وي هغه موږ غېدلی یو چې موږ کوم سندرغاړي ژوندۍ نه دي هغه مې راخیستې دي او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېز و هغه مې راخیستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره راغله چې افغانان کوټې ته رالو پېښور ته رالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړې دي د 25 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده
تاسو ته مکتبونه ذکر وکړه کله چې یو نیوي کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي
افغانان هجرت کوي د خواته اوري د ډیورنت کرشي دلته په کوټه کې مان دل چې ډیر لوی لوی استادان د موسیقي دلته ووسیده زموش خلکو د جنمی پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو نه هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو لدی استادانو څخه کومه زده تر لاسه کړه په دې وخت کې په دې شل کال په دې شکلنۍ کې څه زده کړې وکړه کنه
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه فزیکه کوټ له استاد رحیم بخش رالی استاد ګل زمان رالی حیات ګردیزی رالی استاد اما خان کرباغی کورنۍ ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو خو بد قسمتي دا وله چې موږ سره نه داسې څانګې ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې او نه داسې ادارې وې سره شخصي خلکو کې څه ګټه کړې لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقع بالکل د لاسه
ورکړل
نه د دوی غریبانو سره ډېر دغه کېدو ها په ولسي کچه د زموږ خلکو دوی ته ډېره مینه ورکړه زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو نو هغه داسې طلایي دوره وله چې دا زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه پېښور کې چې و د ریډیو ټلویزیون د لحده چې دي کوم نوموړي سندرغاړي چې و هغو ته دوی موقع ورکړي هلته دوی ګډ ارکسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه هغه ګټه موږ د دوی وانخیستله
تاسو ذکر وکړئ چې له دې خلکو څخه موږ هغه څه کار چې ګواکې موږ اخیستی وای پښتنو د دې سیمې پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو هغه موږ وانخیست دلته یو پښتنه دام کې ځکه چې دا کار د اکاډمۍ و دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغوی یو داسې ځای خلاص کړی وای خو بهر هغه ونه سوه اسی به زه پښتنه وکم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو که دلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی یا اکاډمیو آیا هغوی پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی د هغوی کار د ډاډ وړ دی کنه
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت تر معلومو فرض یک په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هغ وخت سره و نغاره به سره و دج به کم کړی لتلی اول به نغاره تکول کېدل ډول به وهل کېدی خلک به راوتو بیا به د جلسې او تکولې په هغه وخت سټیج ډرامې وي په سټیج باندې سندرې ویل کېدی دغه رقم په سهیلي پښتونخوا کې خانې شي چې بازه جلسه و ډول به وطن به هغه خلکو کار وکړي لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي عوامي نېشنل پارټي په تیر ګورمنټ کې یو څو سندرغاړو ته سم مالک ومک ور ورسوي لیکن که موږ وګورو صرف یو سندرغاړي ته دغه نس کې دی باقاعده په هر شهر کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړ کړي هلته خلک راولي کښېنه یې لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وسلو نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي چې د تاسو ادارې نه نو چیرې به ځي په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوه ریکارډ چې دغه کېږي البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو هغه وخت دغه نو اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تېر ګورمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسلو د معاش غم ورسره وسلو نو دې حکومتو ته په کار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي چې دوی د نسل غم خلاص شي اقتصاد یې بدل شي بیا به دوی سي دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکرۍ ورکړي کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي یا به بعد ملکو له ځي ان جي اوګانو کې به کار کوي یا به په ریډیوګانو کې کار کوي خپل هنر به هم ځین پاتې وي وطن به هم ځین پاتې وي
ډاکټر صاحب د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و د دې سره نور کسان هم دغه کراتو چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په یې تړانه
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو دومره لرو چې ویاړ په کولای سو خو چې ما د کوم شپږ کسان په نامه کړی په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل او د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي په پښتو آهنګونو واړوله څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سهیلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي که چا څه هم لږ لږ یا ډیر کار کړی دی، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دی.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقۍ په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقۍ باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم په وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نو یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقۍ چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګل یې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو لپاره په کار چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو دوه دوه جوړ کړي وو، چې یو په لایبرري کې خوندي وای، یو د سټوډیو لپاره وای. دوی دا سټوډیو والا راواخستی، هلته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغې به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ور کې دوست وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سویلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سه 38 ارکسټرا او 38 سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ور کې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړلو چې هغو خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره د هغو سه خوندي پراته وو، او دا انټرویان دي د ما سه. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا آوازونه و پښتنو ته ورسوم.
ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا بختنو داست خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی